السلام علیکم. نن چهارشنبه د څوارلس او څلورم هجري لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې څوارلسمه د 2015 کال د دسمبر دریمه ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. په واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړۍ برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 26 ترسره کړل، د ملي ګارډ دوه سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیری تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2018 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هر هېواد ته لېږدول شوی، د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د درویشت کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 8000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبرې شاوخوا لس میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل او د درول کېدو غوښتنه یې وکړه. جرمنی پرون سیشن به 129 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سیشن به پوره زوول چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې اسلام آباد څخه د جرمنی ایرفورت هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د دې روایت په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمني نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروستیو میاشتو کې جرمني یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوي له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمني ته لېږدولي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتن لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نقد پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیه وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړې، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سیشن به په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړي توګه ارزي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت یې وغږېدل. خاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په فراه کې د طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې د لسو افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
این به طور کلی یک جنایت هست.
په ټولیز ډول دا یو جنایت دی. کله چې په ملکي خلکو ډزې کېږي او د دې مسؤلیت د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشرانو دی.
په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لړۍ انتظار شوې ده.
وضعیت ډیر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې وهلې لکه مجرمان چې نیسي.
د راپورونو له مخې په ریاض کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ خبرې بیا ناکامه شوې. او په یو تحلیلي راپور کې مو په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په اشاره د دوشنبې او کابل اړیکو ته کتنه کړې ده.
په تاجکستان پوسی چې د افغانستان سره تروریزم راځي، د دوی خواته دوی مجبور دي چې کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په فرا کې د طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په دزو کې د لسو افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا ولایت امنی قومندانۍ ویلي چې دغه لس افغانان ایران ته د ناقانونه تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د دې قومندانۍ ویان پرون سه شنبه همدارنګه وویل چې په دې پیښه کې دوه نور کسان لا دره کړي. یو شمېر هغه افغانان چې تازه له ناقانونه لارو ایران ته تللي وای په لاره کې تل له دې خطر سره چې خدای مکړه په ډزو ونه وژل شي مخامخ وو. د بشری حقوقو یو شمیر فعالان د افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا ډول کړنې د بشری حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د فرا ولایت امنیه قومندانۍ تایید کړی چې لس افغانان ایران ته د ناقانونه تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوی. په هغه اعلان کې چې سه شنبه د قوس په 11مه د قومندانۍ په اکسپان خبره شوه، د یاد قومندانۍ د ویان محمد نسیم بدری په حواله پکې ویل شوی چې په دې پیخه کې دوه کسان نور نادره کدي. نوموړي ویلي چې یادو کسانو هڅه کوله د ابو نصر فراهي بندر للارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي. په اعلان کې د ډزو دقیق وخت نه دی سرګند شوی. ایراني چارواکو هم تر اوسه د دې پیخه پاړه څنګه دی ویلي، خو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې چې هغو کسانو سره به جدي چلند وشي کوم چې د دوی له پولې د ناقانونه تک هڅه کوي. مخکې تر دې هم څو ځله د ایراني ځواکونو لخوا په افغانانو د ډزو د پیخو راپورونه ورکول شوي. یو افغان خزوی درې میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه شوی و، خو د کار نشټوالي له امله میاشت مخکې بیرته اړ شو چې خپلې کورنۍ سره ایران ته ولاړه شي. چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د ایران پولی ته د ناقانونه داخلېدو پر مهال د دوی په کاروان د ایراني ځواکونو لخوا ډزې وشوي او په خبره یې له جدي خطر سره مخ شوي وو. دی چې دې سخت لارې ځینې ویډیوګانې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي، وایي چې دوی د موټر د چپکېدلو له امله په پښو سترګو سر او په ملاګانو سخت ټپي شوي وو.
موټر پر شیشو لگے او ټول شیشه ماتې شوې. کله چې ولیدل موټر نه دریږي، خپل موټر یې په ډیره تیزی سره زموږ له موټر سره وجنګاو. موټر له سړک ووت چپاسو، خو خدای موږ ژوندي وایستلو.
تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اجانس حالوش راپور ورکړی و چې د عقرب 15مه نیټه یو افغان ځوان د سراوان په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو د مستقیمو ډزو له کبله سخت ټپي شوی او ورسره د څونورو کډوالو برخلیک نه دی معلوم. حالوش همدارنګه دوه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د سپاهي پازداران او سراوان سرحدي ځواکونو په څو کمینونو کې د افغان کډوالو څو ډلې چې ښځې سړي او تنکي ځوانان پکې شامل وو په مستقیمو ډزو په نښه کړي په کې لک تر لګه وطن وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي. د حلوش په وینا لزګونه نور کډوال تر نیولو وروسته زاهدان کې د الغدیر کم ته لګول شوی او دوه ورځې وروسته اخراج شوی دي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا کړنې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د بشري حقوقو فعال او د ایران د بشري حقوقو سازمان بنسټګر محمود اميري مقدم ازادي راډیو ته وویل
این به طور کلی یک جنایت هست. وقتی که
په ټولیز ډول دا یو جنایت دی کله چې په ملکی خلکو ډزې کیږي او د دې مسؤلیت د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشرانو دی، ځکه دا کومه نوې پېښه نه ده او هیڅکله هم هغو کسانو نه چې ډزې کوي او له مشرانو یې پوښتنه نه کیږي. دا یوه داسې مسله ده چې باید د نړیوالو ټولنو له لارې وڅارل شي، ځکه دا د بشري حقوقو له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده.
اصول حقوق بشر و قوانین بین المللیه.
د تیر کال د اقرب په میاشت کې هم د حلوش لخوا په خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړې و چې نږدې 300 افغان کډوال هغه مهال چې غوښتلې د ایران له پولي واوړي د ایران سرحدي ځواکونو پرې برید کړې چې یو شمیر پکې وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت هغه مهال دغه پیښه تایید کړه، ویل چې د افغانانو یو شمیر محدود کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی و، خو د دې څېړنې پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. ایران په وروستیو میاشتو کې د یو بی اسناد افغانانو د اخراج بهیر لا پسې چټک کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 15 پورې 1.8 میلیونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د افغانستان په کمزور اقتصاد فشار زیاتوي او بشري بحرانونه او د کار نشوالی نور هم سختوي. یو شمیر بیرته ستنو شویو افغانانو هم مخکې ویلي چې په سختو بشري شرایطو کې ژوند کوي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري او په بېوزلۍ کې شپې ورځې تیروي.
بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې بیا یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو پروسه چټکه شوې ده. دوی وایي پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي په دوشنبه د دسمبر اولی کور ته پولیس ورغلی او له ده سره اوسیدونکي دوه بې سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجي کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردن. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت می شن.
در اسلام آباد پا بی ول سیمه که میشت یا افغان چوایی پا روسته ورازو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی، د نوم د نخبرې دوه په شرطي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتي کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وضعیت ډېر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې، لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې یې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیوه چې ویزه یې هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نورو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچسیار لاستازو سره هم خبرې شوي، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکې ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بې اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کنفرانس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکې اونۍ د SHO یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو، تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرو شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا به داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترینګلتیا او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسیې ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 23 کال وروسته کله چې افغانستان جمهوریت نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوې دي، چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید لامل د جبري استلو لګواخ سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د سعودي عربستان په کوربه توپ د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ خبرې هم به پایته رسیدلې دي. د طالبانو په حکومت کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی درې کسیز پلاوی د غونډې له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړی دی چې په ریاض کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ غونډې کومه پایله نه ده ورکړې. ویل شوی چې دا خبرې د نومبر په 13 شوې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکرو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ځل په سعودي عربستان کې غونډه شوې، خو دا خبرې هم په پایله پاتې رسیدلې دي. د طالبانو حکومت کې له مذاکراتو دوه با خبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط د سې شنبه په ورځ د دسمبر پر 2مه ازادي رادیو ته د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه چې د دوی د حکومت لخوا درې کسیز پلاوی د سعودي عربستان ریاست ته استول شوی وو، خو له دوه ورځنی سفر او خبرو له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري د دوی د حکومت لوړپوړي غړي انس حقانی په مشرۍ درې کسیز پلاوی کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم شامل وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوی ډیپلوماټیکی سرچینې هم ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د سعودي عربستان په کوربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د دوه ورځنی خبرې د نومبر په 13مه سوي دي. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو استخباراتي سرچینو هم د نوم نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه د دوړو خواو ترمنځ د مذاکراتو ناکامه کېدل تایید کړی او ویلي دي چې د دوی لور ته په پلاوي کې بیا یوازې څو پاکستانی پوځیان شامل وو. خدا چې په کومو مسایلو خبرې وسوي په دې اړه سرچینو جزئیات نه دی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د خپل سرچینو په حواله راپور ورکړای چې خبرې پرته له دې چې تریزونو کې کوم بدلون راسي د تړلو دروازو تر شا وسوي او په خلای نه ته چندان چمتووالی ونه خودل سو. نن د خپل سرچینو په حواله ویلي د سعودي عربستان چارواکو وړاندیز وکړ چې لکرخي اوختو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د باسونو دوام ولري، خو پاکستان د دوه اړخیزه سوداګرۍ ته هم اجازه ورکړي چې د راپور پټکو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړای دی. راپور کې راغلی ممکن د سعودي عربستان په کوربتوب بل پړاو خبرې هم وسی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
منځنی ختیځ کې سعودي عربستان د ترکیې وروسته لوی اقتصادي قوت دی. دغه ځایګه او د امریکا سره اړیکې، د دنیا سره اړیکې، چین سره اړیکې، سعودي د مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو ښه دفاعي قرارداد امضا کړي، یو په دبل په جنگ کې او په بحران کې نقش ادا کوي. سعودي رښتیا هم نقش ادا کولی شي. دا د دریزل چې دوی سره مجلسونه وکړه ناکام شو، د دغه پروسو ناکامېدل دواړو طرفونو ته خطر پیدا کولی شي. که دغه دوه درې ځل دغه مجلسونه او ناستې ناکامې شوې، دا په دې معنی نه ده چې ټولې دروازې بندې شوې او یا هم باید بندې شي.
ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان په شان هیوادونه چې په خبره یو پر بل متکی دي، باید د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ له لارې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت یو اونۍ وروسته له هغه له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته واستوه، چې دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونی په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژیو په تړاو ګڼ شمیر افغان پخوانی او وسنی ډیپلوماټان او آن د تیر جمهوریت حکومت هغه چارواکي سلام مشورو ته بللی و چې د دوی تر واکمنیدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي. له یادې غونډې ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې اکثرو ګډونوالو د بیلابیلو نظرونو په مطرح کولو له پاکستان سره د مذاکرې لاره د شخړو پر حل ټینګار وکړ. د سرچینې په خبره دا غونډه د تړلو دروازو تر شا سوی او شاوخوا درې ساعته دوام کړی و. د یادونه ده چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دا غونډه وروسته له هغې سوی چې وړاندې په قطر او استنبول کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ درې پړاو خبرې اترې وسوې چې هغه هم پرته له دې چې کومې پایلې ته ورسیږي پایته ورسېدي. د دې خبرو اترو موخه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې هاخوا د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د میکانیزم رامنځته کول بلل سوي و. اسلام آباد پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځیانو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا پاکستان د داعش په ساتلو او په افغانستان کې د ډرون یا هوایي بریدونو په کولو تورنوي. دا خبری اترې تر هغه وروسته پیل سوي چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه تر سره کړل او بیا د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې شدید نښتې وسوي چې دواړو لورو یو بل ته د مرګزوبلې د اوښتلو اداوې وکړې. پر افغانستان هوایی بریدونو بیا هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت د نومبر په 15 وویل د افغانستان پر خوست، کونړ او پکتیکا کې ورته بریدونه سوي چې 10 ملکیان پکې وزل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې بریدونو مسولیت ونه مانه. د طالبانو حکومت هغه مهال ګواښ کړی و چې د پاکستان وروستۍ حمله ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي.
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون سیشن په خپل ایکس پانل لیکلی چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاري، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمه ییزو ابتکاراتو په اړه خبرې وشوې. دغه خبرې داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشر ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې تېر اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي ادبا وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ناامنۍ دغه وروستۍ پیښې به د کابل او دوشنبه پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د اسمت څاروان راپور ته غوښ شو.
د افغانستان د طالبانو اداره وای چې دوی د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د پولو د امنیت د سختولو او د دوه هیوادونو په پوله کې د وروستي پیشي په اړه د ګډو څېړنو ترسره کولو ته تیار دي. دا څرګندونه تر هغه وروسته شوه چې د دوشنبه په وینا په تیرو اونیو کې د افغانستان له خاورې څخه په بریدونو کې 15 چینایان وشل شوي دي. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د 15 چینایي کارګرو پر وشل کېدو خوښيني څرګنده کړه او ټینګاري وکړ چې کابل د افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږي د زیاتولو لپاره چمتو دی. د وویل د بدنیتو عناصرو پر ضد ګډو اقداماتو ته عاجل اړتیا ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس متقی همدارازو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته شوی فضا باید زیانمن نه شي. تر دې مخکې د رواني لندې یا قوس په ومه د طالبانو د بندنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې بیل لري چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي و چې د دوی د اړوندو ارګانونو د لمړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بے ثباتۍ او د هیواد نو ترمنځ د بے باورۍ درامست کولو لپاره هلې ځلې کوي. سره لدی چې طالبان د تاجکستان په خاور کې پر چینایي کارګرو برید په سیمه کې د بے باورۍ رامست کوونکو کار بولی، د سیاسي چارو افغان کارپور ډاکټر عبدالله هیوات دا احتمال نه ردوي چې په دې برید کې د منځنۍ اسیا د هغو عناصرو لاس وي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو په ګټه د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستي.
امکان نه داسې د طالبان داسې ګروپ چې هغه هیڅ په دې بندواز نه شي چې د طالبانو د دولت او د تاجکستان د دولت اړیکې خرابېږي یا سمېږي. هغه خپل کار کوي، ولې هغه د دوی یو قوت هم دی. که دوی د تاجکستان پوسې شي د افغانستان څخه تروریزم راځي او د دوی خواته دوی مجبور دي چې کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي چې د نورو عملاتو سره ځان وژغوري. یعنی د ترس یا د سکارسټي دغه چې دي ابزار هغه طالبان کاری.
تاجکستان د منځنۍ اسیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2021 په اگست کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو له همغه پیلې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شینې وي. د تاجکستان چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دواړو بریدونو کې چې په یو کې له بي پيلوټ الوتکې څخه کار اخیستل شوی وو 15 چینایي کارکونکو وشل شوی دي. د چین سفارت هم د تلفاتو په خلای کړی او چینایي اتباو ته سپارښتنه کړې چې له سرحدي سیمو څخه ووځي. د غبریدونه د افغانستان او تاجکستان په لری غرنوي او ناامنو سرحدي سیمو کې شوې دي. چین په تاجکستان کې چې شاوخوا 11 میلیونه نفوس لري او په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحده د پام وړ پانګونه کړې ده. چین له تاجکستان څخه خوشتنه کړي چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې میش چینایي اتباع او کاروبارونه خوندي کړي. چینایي کارکونکي په تاجکستان کې په کان کیندنه او ساختماني پروژو بوخت دي. سره له دې چې په سیمه کې امنیتي اندیښنې دوام لري، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د نومبر په 18مه د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د رئیس سید مومن یکیموف په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له جګپورو چارواکو سره ولیدل. د 2023 کال په مارچ کې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری په خاموش ډول د طالبانو حکومت ته وسپارل او ورپسې د تاجکستان د ولسمشر په امر د 2023 کال په سپتمبر کې د برخشان په خاروغ سیمه کې ګډ سرحدي بازار بیرته پرانستل شو. وروسته په دوشنبه کې د طالبانو یو ډیپلوماټ ومنل شو او تاجکستان د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې واستولې. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل په هنتون په خاني استاد په هن نصر الله ستانیکزای د طالبانو او تاجکستان د اړیکو تدریجي شکیدو ته اشاره کوي، خوای چې د دوه هیوادونو په پوله کې امنیتي ستونزې د دوی د اړیکو د شکیدو مخنی ولای شي.
چنین وقایع میتونه
د ډول پیښه د طالبانو او تاجکستان اړیکې خرابولای شي. له ټلیفوني تماس یې داسې ښکاری چې طالبان ځان د دې برید مسؤل نګڼي او برعکس تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې د پولو امنیت ساتي او په دې توګه غواړي خپل اړیکو ته چې باب تازه پرانستل شوی دوام ورکړي او تاجکستان له لاسه ورنکړي.
د شنبې په ورځ په تاجکستان کې د چین سفیر ګو ژیب جون د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین او یو جکپوري امنیتي چارواکي سره د پولو د امنیت په اړه جلا تماسونه نیولې دي. د چین سفارت په یو خبر پانه کې ویلي ګو ژی جون له تاجکستان غوښتنه کړي چې د دې هیواد له خوا په قانوني چوکاټ کې سخت امنیتي اقدامات وکړي څو د چینایي شرکتونو او اتباعو خوندیتوب تضمین شي. تاجکستان شبانه کړی چې د امنیت کچه به سمدستي لوړه کړي. امام علي رحمان د خپل هیواد امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د ملز د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان ده هوا ډیره سړی دی. د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختي د لرګینه پیدا کیږي او اکثره وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه خلاص وي هوا وی ته سړی ته یو مشکلات موجود دي.
من د شپه روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومه کویڅ دغه د حکومت ته خواته نه راڅ کېږي کته د مرځ پور کې نه یو کار څه یو شی نه ستدلته. د شپه روه میاشت کې اوس په وچ وړار یعنی نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه راچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدي خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. در واشنگتن دی سی، رحمان الله لکنوال، فرد مظنون در تیراندازی هفته گذشته در نزدیک قصر سفید، اتهامات وارد شده را نپذیرفته. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، لکنوال 29 ساله که در جریان این حمله از سوی پلیس هدف گلوله قرار گرفته، در شفاخانه بستری است و از طریق ویدیو در محکمه‌اش حاضر شده و از اعتراف به جرم خود خودداری کرده. در حمله 26 نوامبر که به لکنوال نسبت داده میشه، دو سرباز گارد ملی به شدت زخمی شدند. یک از آنان بدن در شفاخانه جان باخت و سرباز دیگر همچنان تحت درمان است و با چندین اتهام از جمله قتل درجه یک روبروست. بر اساس گزارش ها، پام باندی لوی سارنوالی اعلام کرده که قصد دارد برای لکنوال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در سال 2021 از طریق برنامه اسکان مجدد به آمریکا منتقل شده، حکم اعدام را درخواست کنه. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوین. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر اعدام یک فرد در محضر عام در ولایت خوست را مورد انتقاد قرار داد. بنت شام گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که فردی که در خوست اعدام شده و این حکم توسط یک پسر 13 ساله اجرا شده و افزوده که هزاران نفر از جمله کودکان شاهد این صحنه بودند، موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر است و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد قرار دارد. مقام های محلی طالبان دیروز گفتند که این فرد 10 ماه پیش 13 عضو یک خانواده را در ولسوالی علیشیر و تریزی این ولایت به قتل رسانده بود و حکم قصاص در حضور حدود 80 هزار نفر در استادیوم خوست اجرا شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، روند اجرای اعدام ها و دیگر مجازات بدنی در ملای عام دوباره آغاز شد و تا اکنون نزدیک به 12 نفر در محضر عام اعدام شدند. نزدیک به 200 مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته که روز سه‌شنبه 192 شهروند افغانستان با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به میدان هوایی ایرفورت رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی فریلند در شمال جرمنی منتقل شدند. قرار است این افراد بعداً به ایالت‌های مختلف جرمنی فرستاده شوند. در چند ماه گذشته نیز گروه‌های دیگری از افغان‌های پذیرفته شده با پروازهای مشابه به از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. روسیه میگوید که با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتگوهای سودمند انجام داده، اما هنوز هیچ توافق نزدیک نیست. هیئت آمریکایی بر ریاست استیو ویتکوف، نماینده ویژه روسیه، روز سه‌شنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقام‌های همراه او نزدیک به 5 ساعت درباره طرح گفتگو کردند که هدف آن پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. پیش از این نشست، یوری اوشاکوف، مشاور امور خارجی پوتین، در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور نیست. او مسائل ارضی را مهمترین مورد اختلاف دانست و افزوده که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن. و اینکه به استرالیا میریم که این دولت این کشور اعلام کرده که میخواهد استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر سن 16 سال محدود کند. دولت این کشور اعلام کرده که این تصمیم برای محافظت از کودکان در برابر برزخ آنلاین است، جایی که الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را ساعت‌ها درگیر می‌کند.
آنیکا ویلز وزیر مخابرات استرالیا در جمع خبرنگاران گفته که باید قانون میتونن که نسل جدید را از گرفتار شدن در معرض این الگوریتم ها زیانبار نجات دهن. او افزوده که این الگوریتم ها توسط کسان ساخته شدن که خودشان آنان را کوکائین رفتاری توصیف میکنن. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های برنامه ما: نخستین محکمه رحمان الله لکنوال مظنون تیراندازی به دو گارد آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شد. در ادامه این برنامه جزئیات این مطلب را میشنوید. در این برنامه میشنوید که 10 تن از شهروندان افغانستان در تیراندازی نیروهای سرحدی ایران هنگام عبور از مرز کشته شدند. نظر یک فعال حقوق بشر را داریم.
این به طور کلی یک جنایت هست. وقتی که شلیک میشه به افراد غیر نظامی.
وزیران خارجه طالبان و تاجیکستان دیروز تلفنی گفتگو کردند. در این مورد نظر کارشناسان را داریم.
تاجیکستان به این نظر است که به دلایل امنیتی باید با حکومت طالبان یک روابط داشته باشد. دلیلی است که این اتباعی چینی که کشته شدن اینا رو طالبان نکشتن، اینا رو گروه های کشتن که در خاک افغانستان شاید باشند.
و در کنار مطالب دیگر از افزایش بازداشت ها در پاکستان بیشتر میشنویم.
برخورد بد داشت که بچه 3 سال است و چقدر زیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 12 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 دسامبر سال 2025 میلادی. محکمه اول رحمان الله لکنوال مظنون تیراندازی هفته گذشته به 2 سرباز گارد ملی آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد و سارنوالان رسما اتهام قتل و دیگر جرایم را به او ثبت کردند. او به اتهام قتل درجه 1 در مرگ سارا بکستروم 20 ساله عضو گارد ملی ایالت ورجینیای غربی و همچنین حمله با قصد قتل و جرایم مرتبط با اسلحه روبرو است. اندرو وولف عضو دیگر گارد ملی از ورجینیای غربی در حمله 26 نوامبر زخمی شده و در وضعیت وخیم قرار دارد. لکنوال که از شفخانه از طریق ویدیو در نخستین محکمه اش حاضر شد، اتهامات را نپذیرفته. قاضی محکمه دستور داد که لکنوال تا جلسه بعدی محکمه در 14 جنوری در بازداشت بماند. به گزارش فرانس پرنس، پام بوندی لویسانوالی گفته که قصد دارد برای لکنوال درخواست مجازات اعدام را کند. بر اساس شکایت کیفری ثبت شده، لکنوال هنگامی که بکستروم و وولف در حال گشت زنی معمول در نزدیکی یک ایستگاه مترو در مرکز واشنگتن بودند، به طور کمینگونه آنان را هدف گلوله قرار داده. در شکایت آمده که یکی از اعضای دیگر گارد ملی حاضر در صحنه گفته که دیده است لکنوال تیراندازی کرده و فریاد الله اکبر سر داده. این سرباز گارد ملی سلاح خود را کشیده لکنوال را هدف قرار داده و زخمی کرده و سپس وقتی او تلاش میکرد اسلحه‌اش را دوباره پر کند او را بازداشت کردند. لکنوال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به عنوان بخشی از برنامه اسکان دوباره وارد آمریکا شده بود. مگفته مقام‌های آمریکایی او عضو یک نیروی همکار مورد حمایت CIA در جنگ با طالبان بود. کریستین نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که او در آمریکا به افرادگرایی رو آورده. گفته میشه که او در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا اقامت داشته. با عبور از سراسر آمریکا برای انجام این حمله به واشنگتن دی سی آمده. بر اساس گزارشات بعضی از رسانه‌های آمریکایی رحمان الله که در آمریکا به جستجوی کار بود، از بسیار زمان به این سو حالت روانی خوبی نداشت. دولت دونالد ترامپ پس از این حمله صدور ویزا برای تمامی دارندگان پاسپورت افغانستان را متوقف کرد و بررسی تمام پرونده های پناهندگی را به حالت تعلیق درآورد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر خواندن خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. قماندانی امنیه طالبان در ولایت فرا تایید کرده که 10 شهروند افغان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران توسط نیروهای سرحدی ایران کشته شدند. سخنگوی امنیه قماندانی امنیه فرا روز گذشته همچنین گفته که 2 نفر دیگر در این رویداد ناپدید شدند. شمار از افغانهایی که اخیراً از مسیرهای غیرقانونی وارد ایران شدند و چنین تجربه‌ای دارند، در این گزارش با ما تجربهشان را شریک ساختند. همچنان در این گزارش با فعالان حقوق بشر هم صحبت شده که میشنویم.
قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت فرا تایید کرده که 10 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران توسط مرزبانان ایرانی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که این قماندانی سه شنبه 11 قوس در شبکه ایکس منتشر کرده، به نقل از محمد نسیم بدری سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا آمده که 2 تن دیگر در این رویداد ناپدیدند. او افزوده که این افراد تلاش می‌کردند تا به طور غیرقانونی از طریق بندر ابونصر فراهی وارد ایران شوند. در اعلامیه زمان این تیراندازی مشخص نشده است. مقامات ایرانی تا کنون در مورد تیراندازی و کشته شدن شهروندان افغان اظهار نظر نکردند. با این حال مقامات ایرانی پیش در هشدار دادند که با افرادی که تلاش کنند به طور غیر قانونی از مرز این کشور عبور کنند به شدت برخورد خواهد شد. پیشتر نیز گزارش های از تیراندازی مرزبانان ایرانی و شهروندان افغان در مناطق مرزی منتشر شده است. یک زن افغان میگوید حدود یک ماه پیش با آنکه 3 ماه از بازگشتش به افغانستان گذشته بود، به دلیل نبود کار همراه با خانواده‌اش ناچار شد دوباره به ایران برود. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که هنگام ورود غیرقانونی به ایران، کاروان آنان در مسیر با تیراندازی منصوب به مرزبانان ایرانی مواجه شد، رویدادی که به گفته او جان خودش و اعضای خانواده‌اش را با خطر جدی روبرو کرد. این زن که ویدیوهایی را از بخش‌های این مسیر دشوارگذر نیز با رادیو آزادی شریک ساخته، افزود که در نتیجه واژگون شدن موتور آنان به شدت از ناحیه چشم، سر و کمر زخمی شدند.
قفایر کرد اینه می طرف کمش دارد من رقم فایر می کرد بالاخره دید که دریور استاده نمی کنم یک 20 فایر خواهد نخونده ماشین بسیار تیز می خواست فایرش از من شیشوش کلش شکست موزدن موتر خدا زد در موتر ما از سرک بیرون برامد موتر به اون سرعتی که موتر تکر کرد به اون سرعتی که موتر تکر پرچه شده خداوند طالات ما رو زنده کشید محمدی مورا بسته شده بود پس برگشت نمیشه.
پیش از این نیز حالوش خبرگزاری حقوق بشری ایرانی گزارش داد که به تاریخ 25 عقرب سال جاری یک مرد جوان افغان در منطقه مرزی مربوط بود به شهرستان سراوان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبان ایرانی به شدت زخمی شد و سرنوشت چند مهاجر دیگر که همراه او بودند اطلاعی در دست نیست. حالوش همچنان 2 روز پیش از این رویداد گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران و مرزبانان سراوان در چندین کمین مرزی چند گروه از مهاجران افغان را که شامل زنان، مردان و نوجوانان بودند هدف تیراندازی مستقیم قرار داده و دست کم 7 نفر را کشته و تعدادی را زخمی کردند. به گفته حالوش همچنین 10 مهاجر در این جریان پس از بازداشت به اردوگاه الغدیر زاهدان منتقل و 2 روز بعد اخراج شدند. شماری از فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها علیه مهاجران افغان تاکید می‌کنند که این اقدامات می‌تواند نقض جدی حقوق بشر تلقی شود. محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در ناروی به رادیو آزادی گفت
این به طور کلی یک جنایت هست وقتی که شلیک میشه به افراد غیر نظامی و مسئولیت این با سران جمهوری اسلامی است چون یک امر جدیدی نیست و هیچ وقت هم کسانی که شلیک میکنند پاسخگو نیستند و مسئولانشون هم هیچ وقت پاسخگو نبودند. این مسئله یه که باید از طریق جوامع بین المللی پیگیری بشه چون که این برخلاف اصول حقوق بشر و قوانین بین المللیه.
در ماه عقرب سال گذشته نیز در ویدیوهایی که خبرگزاری حالوش نشر کرد، برخی مهاجران افغان ادعا کرده بودند که حدود 300 تن از مهاجران افغان هنگامی که می‌خواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفته و کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان در آن زمان با تایید این حادثه، کشته و زخمی شدن تعداد محدود از افغان‌ها را تایید کرده گفته بود که هیئتی را برای بررسی این حادثه گماشته است. تاکنون نتیجه بررسی این هیئت طالبان اعلام نشده است. ایران اخیراً روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از آن کشور را شدت بخشیده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR، از اول اپریل تا 25 سپتامبر سال جاری میلادی 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده است که بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه فشار بر اقتصاد شکننده افغانستان را افزایش داده و بحران‌های بشری و کمبود فرصت‌های شغلی در این کشور را تشدید کرده است. شماری از بازگشت کنندگان افغان نیز بیشتر گفتند که در شرایط دشوار انسانی زندگی می‌کنند و بدون دسترسی به خدمات اساسی در فقر بسر می‌برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که در روزهای اخیر روند بازداشت پناهجویان شدت یافته. به گفته این افراد، پلیس با رفتار خشونت‌آمیز وارد خانه‌های برخی از مهاجران شده و آنان را بازداشت و سپس به افغانستان باز می‌گرداند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان هم تایید میکنه که بازداشت و اخراج مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته. در همین حال وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری اعلان کرده که از هفته آینده عملیات ویژه علیه افغانهای فاقد اسناد در مناطق مختلف این کشور به طور گسترده و در سطح مسئولان محلی پلیس آغاز میشه. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوین.
یک بانوی پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس روز دوشنبه به خانه ای که در آن زندگی میکرد یورش برده و دو زن بی سرپرست را که با او در یک خانه به سر می بردند و یکی از آنان همراه با کودک خردسالش بود با خشونت بازداشت کرده و به هدف اخراج به آجی کمپ انتقال داده است. این بانو که میگوید برای درمان مشکلات صحی‌اش به پاکستان رفته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز سه شنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد نگران وضعیت خود و دیگر پناهجویان افغان است.
یک خانم بود با یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانمم تنها بود. اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن. هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله است. اون چقدر ترسیده بود. مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم. پاسپورت داشتم. مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان. اونا دیپورت می شن.
یک باشنده شهرک بیفده اسلام آباد، محلی که به ادعای او در روزهای اخیر شاهد موج از بازداشت افغان‌ها بوده است، با شرط نگرفتن نامش در مورد برخورد پلیس و بازداشت افغان‌ها در این ساحه به رادیو آزادی گفت:
در داخل پیش منطقه اسلام آباد افغان‌ها خیلی تعداد زیادشان زندگی میکنند، خیلی وضعیت خراب است. همین دو روز گذشته پلیس های پاکستان بازن آورد، بسیار هجوم آوردن. احساس میکنه که شاید یا پشت کسایی آمده باشه که یک سابقه جرمی داشته باشه و دروازه مردم را شکستانن، میده کردن، وسایل خانه مردم را چک کردن و دیدن خیلی چیزا را گیت که پنس پس برآمدن رفتن.
او همچنان مدعی شد که یک موقع قبل پلیس خود او را نیز با وجود داشتن ویزا و پاسپورت تنها به خاطر اخذ رشوه بازداشت کرد و مورد آزار و اذیت قرار دادند. همزمان شمار دیگر از پناهجویان افغان در شهرک بیفده نیز به رادیو آزادی گفتند که پلیس همه روزه با موترهای خرد بزرگ وارد شهرک شده و در دو روز گذشته تعداد زیاد خانواده ها را بازداشت کرده و با خود بردند. میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان، هم تایید می کند که مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی با دشواری های روبرو اند و بازداشت و اخراج آنان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است. او سه شنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که چندین بار مشکلات مهاجران افغان را با نماینده های دفتر شارپا UNHCR در میان گذاشته، اما با وجود تلاش این نماینده ها پاکستان همچنان روند بازداشت ها را شدت بخشیده است. هرچند حکومت پاکستان رسماً درباره تجدید بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در اسلام آباد اطلاعی منتشر نکرده، اما محسن نقوی وزیر داخله این کشور اخیراً اعلام کرده است که از هفته آینده تلاش‌ها برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک در مناطق مختلف پاکستان تجدید خواهد شد. نقوی روز دوشنبه اول دسامبر در یک نشست خبری در این مورد گفت:
ما از هفته آینده به سطح سچوها یا مسئولین ساحوی پلیس این عملیات را شروع میکنیم. آنها در مناطقشان افغانهایی که به شکل غیر قانونی زندگی میکنند را بازداشت کرده و دوباره اخراج کنند.
نقوی تاکید کرده است که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهند شد. حدود یک ماه پیش از این طلا چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در یک نشست خبری گفت که هر شخص یا نهادی که با مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. سه شنبه هفته گذشته نیز پلیس پاکستان با راه اندازی یک عملیات با پارک ارجنتینا در مرکز اسلام آباد صدها مهاجر افغان را که در آنجا از حدود 4 ماه به این سو در زیر خیمه ها با سر می بردند بازداشت و پس از انتقال به آژیکم همه را به افغانستان اخراج کرد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در جریان بازداشت این پناهجویان برخورد خشونت‌آمیز رخ داده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغان‌های مقیم آن کشور را با طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اخیراً در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدید امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. در پایان برنامه هم پیام ها و نظریات شما را داریم، اما اکنون بشنوین که سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در یک تماس تلفنی دیروز با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مورد مسائل از جمله هماهنگی های امنیتی و وضعیت مرزی دو کشور گفتگو کرد. این گفتگو بعد از دو حمله جداگانه صورت گرفته که هفته پیش شهروندان چین را در تاجیکستان هدف قرار داد. فرشته نگاه به جزئیات این گفتگو پرداخته و با کارشناسان هم صحبت کرده که میشنویم.
گفتگوی تلفنی میان سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان به هماهنگی های امنیتی و وضعیت مرزی افغانستان و تاجیکستان پرداخته است. این مکالمه پس از دو حمله جداگانه صورت گرفته که به گفته ریاست جمهوری تاجیکستان در آن شهروندان چین هدف قرار گرفتند. ریاست جمهوری تاجیکستان دوشنبه اول دسامبر ادعا کرد که در عملیاتی که از خاک افغانستان صورت گرفت حداقل 5 تبعه چین کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. حمله نخست در 26 نوامبر در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکه پروسس طلا انجام شده که در آن دست کم 3 شهروند چین کشته و 1 تن دیگر شدیداً زخمی شده است. حمله دوم در روز یکشنبه 30 نوامبر بر کارگران یک شرکت سرکسازی صورت گرفت که در آن دست کم 2 کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. پس از این عملیات خبرگزاری رویترز و نقل از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خبر داده که گفته است چین از شهروندان خود خواسته که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. در اعلامیه روز سه‌شنبه 2 دسامبر وزارت خارجه طالبان آمده که متقی در گفتگو با وزیر خارجه تاجیکستان حوادث امنیتی اخیر و کشته شدن شهروندان چین در آن کشور را محکوم کرده و گفته که آنها آماده تقویت امنیت سرحدی و هر گونه هماهنگی و اقدامات مشترک علیه عناصر شرورند، اما او مشخص نکرده که عناصر شرور چی کسان هستند. طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی برای رادیو آزادی گفت که برخی از گروه‌های مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور دارند و امنیت کشورهای دیگر را تهدید می‌کنند.
تاجیکستان به این نظر است که به دلایل امنیتی باید با حکومت طالبان یک روابط داشته باشه. دلیلی است که این اتباعی چینی که کشته شدن اینا رو طالبان نکشتن، اینا رو گروه های کشتن که در خاک افغانستان شاید باشن و اونا مخالف حکومت فعلی تاجیکستان هستند. وقتی که وزیر خارجه تاجیکستان با وزیر حکومت سرپرست طالبان گپ میزنه، موضوع ازی است که شما یا را بتانین که کنترل کنین یا سرحدتان را کنترل کنین.
پس از عملات بر اتباع چینی در تاجیکستان، احسان الله کامگار سخنگوی فرمانده امنی طالبان در ولایت بدخشان بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که دو تن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است. تاجیکستان طالبان را به حمایت از جماعت انصار الله، یک گروه شبه نظامی اسلامگرای مخالف دوشنبه که در افغانستان مستقر است، متهم می‌کند. طالبان هم این اتهامات را رد کرده. این گروه عمدتاً از شهروندان تاجیکستان تشکیل شده و به دنبال سرنگونی حکومت تاجیکستان است. سوال ایجاست که آیا حکومت طالبان قادر است جلو عملات از خاک افغانستان بر تاجیکستان را بگیرد؟ تعهدی که این گروه در توافقنامه 2020 دوحه با ایالات متحده سپرده و بر اساس آن همواره تکرار میکند که نمیگذارد از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید شود. اما فرهادی نظر دیگری دارد.
طالبان و ترک کدام حکومتی ندارن که تمام سرحدات بتانن کنترل کنن، فقط امنیت خود کنترل میکنن و بعض جای مهم افغانستان. اما باز هم افغانستان یک پهنای بسیار بزرگ داره و امکان از این که گروه هایی که سالها در داخل افغانستان فعال بودن و شاید در یک مقطع با طالبان کمک هم کرده باشند در سابق، اما اونا امکان داره که در کشورهای دیگه فعالیت های داشته باشند. اون مثال تی تی پی هم همی است. در حقیقت تمام از این قابل کنترل نیست.
نصرالله استانکزی استاد پیشین پانتون کابل و آگاهی امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی نظر مشابهی با فرهادی ابراز کرد و گفت که طالبان قادر به دادن ضمانت امنیتی به هیچ کشور نیستند.
این کشورها به هیچ وجه با طالبا وارد روابط استراتژیک نمیشن برای حفظ منافعشان، برای حفظ امنیتشان که افغانستان خطر میبینن وارد تعاملات تکتیکی و اقتصادی و تجارتی میشن و این اساس به هیچ وجه طالبا این ظرفیت هم نداره که ضمانت امنیتی را بده. و بازم تکرار میکنم که روابط طالبا با دیگر کشورهای همسایه ما بیشتر حالت تکتیکی داره تا حالت استراتژیک.
ادوارد لیمون کارشناس آسیای مرکزی در پانتون تکساس نیز نظر مشابه داره و بعد تازگی برای رادیو آزادی گفت که از دید او تاجیکستان به همکاری محتاطانه با حکومت طالبان ادامه خواهد داد. او گفت که انتظار دارد دوشنبه و کابل در زمینه‌های منافع مشترک از جمله پروژه‌های اقتصادی مشترک به طور عملی عمل کنند، اما او میگوید که نمی‌بیند که این دو کشور تمام اختلافات خود را حل کنند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، دوشنبه و کابل یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح متهم کردند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که دوشنبه برخی از رهبران جبهه مقاومت ملی، گروه مقاومت ضد طالبان که عمدتاً از تاجیک‌های افغانستان تشکیل شده را میزبانی می‌کند یا با آنها در تماس است. تاجیکستان این ادعا را رد کرده. با وجود این اختلافات، تاجیکستان و حکومت طالبان در حال برداشتن گام‌های برای تقویت همکاری هستند. در 15 نوامبر امسال هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان وارد کابل شد. پیش از این محمد یوسف وفا والی طالبان در ولایت شمالی بلخ به دوشنبه سفر کرد. با این هم ادوارد لیمون به این باور است که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی تاجیکستان همچنان بعید است و به گفته او حکومت تاجیکستان انگیزه چندانی برای تغییر وضعیت در برابر حکومت طالبان ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عقض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفته؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه بعد ولموجا که میرم میگه ای تو دیگه باقی هستی، تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفته. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد از نه دیگه است. مردم متقاعدین هم روی مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه، اسناد هم از بین میبره. و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تعویض کردی، اینقدر سال تقاعد عقد کردی.
خبر به تماس شدیم، من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که تقاعد ما را میگن که میتیم اما داده نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه.
پیام شما، نظر